امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله پیل کې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته
د بلخ والی یو ځل بیا د خپل استعفا په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی د حکم له منلو نه انکار وکړ د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي تور لګولې چې په بې نشانه پوځي هلیکوپټرو کې د داعش وسلې رسول کیږي او په فلیپین کې یو تباه کوونکی سمندری توپان په سلګونو کسان وژلی دي
په دې خبرونه کې دا راپورونه اوریدلای شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د پراخ عملیاتو پلان لري
په هغه ساحو کې یا هغه سیمو کې چې امنیت کمزورې دی یا تهدیدات لوړ دي موږ هلته عملیات پلان کړي دي عملیات ترسره کوو
د افغانستان حکومت وایي د سیمې لپاره د امریکا نوې تګلاره یو فرصت دی چې خپل مسؤلیتونه وپیژني
د امریکا دوی ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لپاره یو لیدلوری ټاکلی دی همدارنګه یو فرصت دی
په دې خبرونو او راپورونو برسیره ځینې نور مهم او په زړه پورې مطالب هم اوریدلی شئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان سید سلیمان شاه
د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور وای چې د خپل استعفا په اړه د ګوند له پریکړې نه پرته د بل چا اقدام ورته د منلو وړ نه دی هغه نن د شنبې په ورځ په بلخ کې د جمعیت اسلامي د یو پخواني قومندان ذبیح الله د دشتم تلین د لمانځلو په مناسبت وینا کوله هغه په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د هیچا د مکتوب په بنسټ د ولایت مقام نه خوشي کوي او که یو چا یو ګام کېښود دی به په مقابل کې لس ګامه مخکې ګامونه کېږدي روسیا وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش لس زره وسلوال موجود دي د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبرداری ورکړی دی چې د داعش وسلوال اوس له سوریې او عراق نه هم افغانستان ته د رسېدو په حالت کې دي د روسیې دولتي مطبوعاتو نن د شنبې په ورځ د کابلوف له قوله رپورټ ورکړ چې مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه ډېر اندېښنه لري ځکه چې د افغانستان شمالي برخې د ترکمنستان تاجکستان او ازبکستان سره ګډه پوله لري او ډېر احتمال لري چې له دغې لارې د داعش وسلوال مرکزي اسیا ته ځانونه ورسوي د روسیې سفیر تور ولګو چې په بې نشانه نظامي هلیکوپټر کې د داعش وسلوالو ته په افغانستان کې د لویدیځ سخت وسلې رسول کیږي هغه په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ژمي د پیل کېدو سره سم د وسلوالو مخالفانو په خلاف عملیات پیل شوي دي د دغه وزارت وان جنرال دولت وزیری ویل
زمونږ عملیات په دې ورځو کې ډیر جدي شوي دي ډیر زیات هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي یا تهدید لوړ دی موږ هلته عملیات پلان کړي دي زموږ هوایي قواوې ځمکنۍ قواوې زموږ کماندو قواوې د شپې عملیات په ډیر شدت باندې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر باندې روان دي
وزیری ویل چې په دې عملیاتو کې د متحده ایالاتو په مشرۍ بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو هوایي ملاتړ کوي د افغانستان او تاجکستان سرحد د تجارتي مالونو د صادرولو او واردولو په مخ بیرته پرانستل شوی دی تاجکستان د شیرخان بندر سرحدي دروازه څو ورځې مخکې تړلې وه د هند په لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي سرویس موټر د ټکر کېدو په پیښه کې دیرش کسان وژل شوي دي دا ټرافیکي پیښه نن د شنبې په ورځ په راجستان صوبه کې هغه وخت رامنځته شوه چې له مسافر نه ډک سرویس موټر له یو پله نه لاندې ودنګل او ولوېده تر اوسه پورې یوازې 22 مړې راایستل شوي دي په هند کې هر کال په اوسط ډول 150,000 وژونکي ټرافیکي پیښې کیږي د جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې شامل خواو چې د پنج شنبې په ورځ د افریقایي اتحاد او نړیوالو څارونکو په مخ کې په اډیس ابابا کې په خپلو منځونو کې د اوربند موافقه لاسلیک کړه وای چې عمل به پرې کوي دا د سبابا نه به د خبریال جان تانزه د رپورټ خلاصه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته ولولي.
د جنوبی سودان په کورنی جنگ کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو نور بېکوره شوي دي. د جنوبی سودان د جمهوری سلواکیر او د جمهوری د فرار شوي مرستیال ریک ماشار طرفدار او قواو ژمنه کړې چې ډزبندي به مراد کړي. د جنوبی سودان د حکومت د هیئت مشر او د بهرنیو چارو وزیر ډنګالور دا موافقه په خپل جنگ ځپلي هیواد کې د سولې د پروسې لپاره یو ښه پیل وباله او د ریک ماشار په مشرۍ د سپلیمو ګوند مارسیال وویل چې د دې موافقې د عملي کولو چانس زیات دی. د سلواکیر او ماشر ترمنځ اصلا په 2011 میلادي کال کې د سودان د ازادۍ نه سمدستي وروسته د دولتي څوکیو د ویشلو او قبیلوي تعصب له امله خونړی جنگ پیل شو. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په عین وخت کې د جنوبي سودان د حکومت یو مخالفه ډله چې ځان د نجات د ملي جبهې په نوم معرفي کوي د اوربند د موافقې په اړه چندان زیاته خوشبیني نه ده ښودلې. دغې جبهې نن په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې موافقه د کاغذ پر مخ ښکلی ښکاري خو اصل مشکل یې د عملي کېدو په وخت رامنځته کیږي. یو سخت سمندري توپان د فلیپین جنوبي برخې ځپلې دي. چارواکو ویل چې 130 کسان مړه شوي دي او په لسګونو خلک ورک دي. د توپان وروسته په ډېرو ځایونو کې سیلابونه راووتل او د ځمکې د ښویېدو په نتیجه کې کورونه اوبه وړي دي. پولیسو ویل چې 2000 خلک خوندي ځایونو ته کوشیدلي دي. په فلیپین کې هر کال په دې موسم کې 40 ټایفونونه یا سمندري توپانونه راپورته کیږي. متحده ایالاتو پر یوکرین باندې د وسلو د پلورلو پریکړه کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت په بیان کې راغلی دي چې دغه وسلې یوازې دفاعي بڼه لري. د ای بی سی تلویزیون رپورټ ورکوي چې امریکا په پام کې لري په یوکرین باندې د 200 میلیون ډالرو په بیه د ټانک ضد مرمیو په شمول وسلې وپلوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون چې دا وخت په نیجر کې دی د هغه هیواد د جمهور رئیس محمدو سوفو سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې د نیجر حکومت به د خپلې خاورې یو انچ هم مخالفو جهادي ډلو ته تسلیم نه کړي. نیجر د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده او په هغه هیواد کې دا وخت د فرانسې په زرهاو عسکر نظامي وظیفه سرته رسوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرونه لومړی راپور اخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترګرو په وړاندې ژمنی عملیات پیل شوي دي چې یوه برخه به یې محاربوي عملیات وي. په دغو عملیاتو کې به بهرني ځواکونه له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره په هوایي برخه کې مرسته وکړي. لیمن یازی له کابل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیر د شنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل د جدي لومړی نیټه څخه ژمنی عملیات پیل شوي دي او دغو عملیاتو په ترڅ کې په ختیځ لویدیځ او سویل کې وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلي وزیر زیاته کړه هغه سیمې چې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې به تصفیه شي. ښاغلي وزیر همدارنګه زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې به بهرني ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي دولت وزیر په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې په اړه وویل بهرني ځواکونه موږ سره په هوایي برخه کې مرسته کوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې په اړه هیڅ ډول شکایت وجود نه لري. هغه د دغو عملیاتو په اړه وویل
موږ په ټول افغانستان کې په هغه ساحو کې یا هغه سیمو کې چې امنیت کمزورې دی یا تهدیدات لوړ دي موږ هلته عملیات پلان کړي دي، عملیات ترسره کوو. د بیلګې په توګه مې ویلې چې په فراه ولایت کې موږ ډېر ښه عملیات ترسره کړ. هلته دښمن ته ډېر تلفات ورسېده. د طالبانو یا د مخالفینو فراه ته د والی نامنهاده مرستیال هم وژل شوی دی.
یو شمیر نظامی کارپوهان بیا وایي له دفاعي ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا ده، خو که چیرته د هوایي عملیاتو په ترڅ کې ملکي تلفات تیر شي بیا نو دا عملیات کومه نتیجه نه ورکوي. نظامی کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
یو هوایي عملیات چې همیشه دائم وي کنه، یو هوایي عملیات هغه دي چې ضرورت په وخت کې واقع شي، یعنی هدف معلوم شوی، هدف تحقیق شوی او د ضرورت په وخت کې چې ډیر زیات مقاومت پاتې دي مکنی کوتل مقابله کې موجود دی هوایي عملیات څه دا ده کړه او کچې ته مقاومت موجود نه وي په څه راپورو باندې هوایي عملیات وسی نتیجه هم لري تلفات زیاتیږي
د دفاع وزارت پر وینا یاد ژمنی عملیات په پراتونکو دریو میاشتو کې په هلمند اوروزګان کندهار فاریاب جوزجان سرپل ننګرهار نورستان غزنی او پکتیکا ولایتونو کې او هغه ځایونو کې چې امنیت ضعیف او غاښونه ډیر دي ترسره شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
په افغانستان کې یو شمېر کارپوهان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې پر پاکستان سیاسي نظامی او اقتصادي فشارونه راوړي افغانانو تر هغه وروسته د فشارونو پر راوړلو یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په افغانستان کې وویل چې پاکستان له ډېرې مودې را په دې خاطر غرو ته پناه ورکړې ده هغه دا هم ویلي دي چې دا وخت اوس پای ته رسېدلی دی رحیم ګل څاروان د مایک پینس د سفر په اړه له افغان کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل به یې په دې راپور کې واوري
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د باګرام په نظامی اډه کې خپل عسکرو ته په وینا کې پاکستان ته سرګند وویل چې هغه ورځ تللی چې دغه هیواد به د اوږدو کلونو لپاره تر هغه وروسته پټنځایونه ورکول مایک پینس چې د پنځم په ماښام افغانستان ته په ناڅافي سفر راغلی په خپلو خبرو کې پاکستان ته دا هم وویل چې دغه هیواد د امریکا په ملګرتیا کې ډیر څه ترلاسه کړي خو له تر هغه سره په ملتیا کې به ډیر څه له لاسه ورکړي د امریکا د مرستیال ولسمشر دی وینا ته د افغانستان د ولسمشر مانی ځواب دادی
د امریکا د استراتیژي د سیمې د هیوادونو لپاره یو لیدلوري ټاکلی دی همدارنګ یو فرصت دی د سیمې د هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت د منلو ترڅنګ عملی اقدامات وکړي
د افغانستان د پارلمان او مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د امریکا د ولسمشر د مرستیال د سرګندونو په تړه وایي چې امریکا د ترهګرۍ په ځپنه کې لا جدي اقدامات په پاکستان وارد کړي
هغه پشرونه چې دی په خلو وایي او هغه پشرونه چې دی مثلا دغه په ارتباط یې ورکوي خو په مال کې ته شنه لیدل کیږي
خو که ارت ته وسی زموږ په خیر دی دواړه شخصا زه خپله په دې خوشاله یم چې که پاکستان دا کار ومني که نه ومني هغه څه چې اوس روان دي زموږ په خیر
د کابل پوهنتون استاد پوهان نصرالله ستانکزی بیا وایي چې امریکا د پاکستان اقتصادي سیاسي او نظامي فشارونه وارد کړي
امریکا په دې سیمه کې له یو چیلنج سره مواجه ده دمال نظر دا آخرین فرصت ده که چیر امریکا لده فرصتون استفاده و نکی او یو زل بیا این اعتاف و کی ده پاکستان پا گتا اقد داده چه امریکا دلتا بایلون کهیده اید دل پاره چه ده سیمه زنه وادونه پا ده قضا کرا داخل سوی دی
د امریکا ولسمشر میاشتې وړاندې افغانستان او سویلي اسیا ته خپله ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان د ترهګرۍ د ځپنې په سرګنده وغوښتل شول خو د ځینو څېړونکو په باور لا هم پاکستان د افغانستان په تړاو په خپل سیاست کې بدلون نه دی راوستی
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو اوریدل مه هیروئ
درنا ورونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ او پولیسو ته یې ډیسپلیني جزا اعلان کړې ده کوم چې د عطا محمد نور په ملاتړ یې سیاسي لوري نیولی وو د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دا چې د بلخ د پولیسو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د نظام پر ځای د شخص ننګه کړې باید په کور کې کینول شي تفصیل یې د ازادۍ راډیو د همکار یوسف خان زدران په راپور کې واوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بلخ د نظم عامه قماندان او د بلخ د پولیسو د امنیت عامر ته د ډیسپلیني جزاګانو د ورکړې خبره کوي د دغه وزارت د وایان مرسیال نصرت رحیمی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قانون په چوکاټ کې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي دی وایي جنرال حسیب الله قریشی او عبدالرزاق قادری د سیاسي جریان او شخص ملاتړ کړي په داسې حال کې چې د قانون لمخې هیڅ افسر یا پولیس نشي کولای د سیاسي جریانونو ملاتړ وکړي
دو کسانو چې د یو شخص طرفدارۍ موقف نیولی دی دوی سره به قانوني برخورد کیږي همدا اوس هم دوی ته ډیسپلیني جزا ورکړل شوې ده نو په دې برخه کې کار روان دی په وزارت رهبری په دې برخه کې اقدامات کوي.
تیرونه چې ولسمشر یې مانی د بلخ لپاره نوې والی اعلان او بخوانی والی اته محمد نور بیا د پریکړه مخالفت وکړ. د بلخ د نظم عامه پولیسو قماندان حسیب الله قریشی او د ولایت د پولیسو د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ښاغلی نور ته د ترڅنګ د ودریدو ډاټ ورکړ. عبدالرزاق قادری د بلخ د بخوانی والی په ملاتړ وی غونډه ته په داس حال کې چې ښاغلی نور خپل هم پکې وویل د بلخ د پولیسو په استازي توپ هر ډول قرباني ته چمتو دی، تر دې چې د جنرال رتبه او خپل موقف به هم له پخواني والی نه جار کړي. د کورنیو چارو په وزارت کې ویل باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل دغو کسانو ته اختاري ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې د ورته عمل د تکرار په صورت کې به په کور کې نیول شي. له دې سره د پوځي او امنیتي چارو کارپو عبدالرحیم کډوخیل وایي د کورنیو چارو وزارت یادو منصبینو د یو سیاسي جریان او یو لوري ملاتړ کړی چې باید سر له اوسه په کور کې نیول شي. ښاغلی کډوخیل د عسکري سرغړونو د جزاګانو په اړه ازادي راډیو ته ویل
عسکري اصول باندې داري چې اول شفاهي اختر ده چې د ځګر بیا رسمي اختر ده، یعنی مکتوبي یا درج د کار د زغغا کار کې هغه دفتر ذاتی دي نه دي منصبدار چې خدمت کې ماسبه کې یو ته الته ورترسیږي هغه طرفین هم پاتې کېږي مګر کال نه ډیر دینه او په تقاوت کې به ډیر منفي رول لري او بعد تلم هغه اداده چې باید خپل وظیفینه دای منفکسي
دی. وایي د پولیسو دنده د قانون حاکمیت د ملي ګټو ساتنه او عامه امنیت ته کار کول دي، نه لیو جریان یا شخص نه ملاتړ. خو د ښاغلي کړو خیل په باور د یادو منصبینو څرګندونې د نظام پر ځای شخص ته وفاداري ښیي چې دا د پولیسو له قانون نه ښکاره سرغړونه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نورستان تر 200 قومي مشرانو او دینی عالمانو په دغه ولایت کې د حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. د ولایت والی حافظ عبدالقیوم په دغه غونډه کې وسلوال طالبان د دوزخ په لار روان ګڼلې دي. نور تفصيل د سیمه نه زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د نورستان والی وایي وسلوال طالبان د دوزخ په لار روان دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په مرکز پارون کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه ناروا ده او زیاته کړه چې د اوسنی نظام سره جګړه کوونکي کسان دوزخیان دي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لار باندې چې تاسو روانې استه ده د خدای لار نه ده، دغه لار د جنت په ځای دوزخ ته تللې ده. زیربنای پروژې تخریب کو، جمعتون ړنګ کو، ملایان وژنو، سپینګری وژنو، ډاکټران وژنو، زمونږ امنیتی ځواکونه شهیدان کو. دته مونږ اسلام وایو چې دا هیڅ وخت کې د اسلام احکامات او د اسلام تعلیمات نه دي.
د نورستان ولایت په شپږو ولسوالیو کې امنیتی حالات یو څه بې خونده دي او ډیر کله پکې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کیږي چې چارواکي وایي د حکومت سره جنگیدونکي وسلوال اکثره د پاکستان لغړې نورستان ته د جګړې لپاره راوړي. په دې غونډه کې د نورستان د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام روانی وویل چې د پاکستان څارګره اداره هڅه کوي د نورستان په ولایت کې جګړه توده وساتي خو امنیتي ځواکونه به یې نابود کړي.
پاکستان زموږ استاد دښمن د ایسای همیشه توتیو ملک زاری دا نامطلوب اشخاص دماغ مرز نه تیري ولې دا استاد همکاري ده چې نورستان دونه پامن ده. ان شاء الله دا زمونږ امنیتی ځواکونه به ستاسو څنګه ولاړ ستاسو په خدمت کې تر مرګه پورې.
په غونډه کې دینی عالمانو هم خبرې وکړلې. مولوی عبدالغفور د غونډې یو بل ویناوال و. هغه وویل چې دینی عالمان د وسنی نظام ننګ کوي او جګړه مارې ډلې سولې ته راوبللې.
سیاست به ما وژنې، سپینګر به ما وژنې، ماشومان به ما وژنې. قدرمندو دین د وجلو ته دونه متوجه نه دي. الله فرما فكأنما قتل الناس جميعا يوم مسلمان وجل لزوال الدنيا اهون من دم امرئ مسلمين وسغره سهل يوم رزمخي الله دي بخي زم علي احمد مولوي صاحب طول تاسو پیجنئ مدینه منوره نه تخریج دي یو عقیدوی یو قوی عالم دین دي څه جرم لري ولی شهید کیږي ولی وجل کیږي علت شه دي کومه او تا کې فرق دي د اسلام نه من فاصله لرو.
په غونډه کې د نورستان په ولایت کې د نشئی موادو د کار په مخنیوي کې د ولز د همکارۍ غږ هم وشو چې د کوکنارو بوټي د کرلو د مخنیوي لپاره باید حکومت او ولز په ګډه مبارزه وکړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
محترم اوریدونکو، د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي ونی د چین په پایتخت بیجینګ کې غونډه کوي. ویل کیږي چې د غونډه اجنډا د سیمې امنیت او سوداګری په څو پروژو خبرې کول دي. نور تفصیل د دیو رادیو د خبريال پیر ولایت په راپور کې واوري.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچه مذاکرات به د روانې اونۍ د نهې په ورځ د چین پایتخت بیجینګ کې کیږي. مطبوعات د چین د خارجه وزارت ویاندې د خولې وایي چې د مذاکراتو بنیادي مقصد د پاکستان او افغانستان اړیکې په ځای کولو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې امنیت د ټینګښت په چارو خبرې اترې کول دي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه دغه مذاکراتو کې به د باندینو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان نمائندګي کوي، او د چین د خارجه وزارت ویاند مذاکراتو کې د افغانستان د باندینو چارو وزیر د ګډون پخلی کړی دی. دا په داسې مهال چې افغانستان کې مخ په سیوا کېدونکي بدامنۍ د پیښو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې د بې باورۍ ښکار دي، او دې سره د امریکې لخوا هم پاکستان باندې د افغانستان حالات خرابولو په تورونو کې شدت راغلی دی. او په داسې مهال د مذاکراتو د اهمیت او ممکنه اثراتو په حق له د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سوایي.
دغه خبره دا ده چې رورو په پاکستان کې هم دا سوچ را پیدا کیږي چې را دا امریکای سره مخ پر تګ مونږ ته فایده مند دی، سودمند دی، او کنه مونږ ته نقصان دی د دې نه وړاندې. دغه خبره دا ده چې پاکستان افغانستان خو سره ګوانډین دي، نو دوی خو به خامخا تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش کوي، او سره چین هم د دواړو ګاونډي دی، نو هغه هم غواړي چې د خطه کې د استحکام وي.
له دې وړاندې د پاکستان، امریکې او چین په ګډون د افغان کشالي د حل په لوري څلور پریزه مذاکرات سو واري شوي دي، خو دا لومبی ځل دی چې د چین په کوربتوب به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات کیږي. او د پاکستان یو پخوانی سفارتکار زید سعید خوشبینه دی چې د چین د دغه کردار له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سي اتفاق مخې ته راتلی شي.
چې پاکستان اور افغانستان یو کنسنسس ڈیولپ کی اور چین به مدد تو کی، نو د دې لپاره غا ټاکس فالسینګ یعنی انیشیټ کېدل نه، نو که پاکستان او افغانستان خپل کې څه کنسنسس وکړ په چین مدد سره، نو دا خو ډیر ښه خبره ای.
روان کال د جون په میاشت کې د چین د باندینو چارو وزیر د افغانستان او د پاکستان سفر کړیو چې پکې د درې واړو هیوادونو خپلمنځه همکاري ته وده ورکولو په اړه د یو شریکې تګلارې خپلولو په ترڅ کې د خارجه وزیرانو په کچه یو فورم جوړولو پریکړه شوې وه. بلخوا پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي رادارې پروژې ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه چینایي سفیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې چین به د منطقې په اړه فیصلو کې پاکستان ته د لومبیتوب کردار ورکولو په حق له پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرسمیت پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې اوس هم اعتراضونه دوام لري. د دغو اعتراضونو له زیاتېدو سره سم روسیې، چین، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو د بیت المقدس په اړه د فلسطین له داعیې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
یو فلسطینی په هغو تازه نښتو کې ووژل شو چې پرون د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ د لویدیځې غاړې د بیت اللحم په ښار کې وشوې. دا نښتې هغه وخت وشوې چې اسرائیلي سرتېرو په فلسطیني مظاهرچیانو اوښې بهوونکی ګاز وکاراوه چې د ټرمپ ضد شعارونه یې وکړل. دا بیت المقدس د الاقصی جومات هم هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې سلګونو لمونځ کوونکو د امریکا د پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل. د اردن په پلازمینه عمان کې هم 300 اردنیانو د امریکا له سفارت سره نږدې د بیت المقدس په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر خلاف مظاهره وکړه. په دغه مظاهره کې د فلسطینیانو یوې فولکلوري ټولنې غړو هم برخه اخیستې وه چې د فلسطین فولکلوري دودونو ته وده ورکوي. دا اعتراضونه په داسې حال کې روان وو چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په پاریس کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره په یو خبري غونډه کې موبایل چې امریکا د منځني ختیځ د سولې پروسې لپاره خپل وړتیا له لاسه ورکړه.
متحده ایالات له دې پریکړې وروسته نور د سولې په پروسه کې یو رښتینی منځګړی نشي کېدلای. موږ به د امریکا هیڅ ډول پلان ونه منو ځکه چې یو اړخیز دریځ یې غوره کړی دی.
په دغه غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې د حل د یوې داسې لارې ته ژمن دی چې اسرائیل او فلسطین دواړه پکې له یو بل سره په سوله ییز ډول شتون ولري.
مونږ له ټولو خواوو سره خبرې کوو او په اړه یې کار کوو. کله چې فرصت مساعد شي نو مونږ به فلسطین د یوه دولت په توګه وپیژنو.
د منځني ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي هم پرون په بیجینګ کې د سولې په یو سیمینار کې د اسرائیل او فلسطین د موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ.
چین او فلسطین باور لري چې د دوو هیوادونو حل د دې ستونزې د هوارولو لپاره یوازینۍ لاره ده. نړیواله ټولنه باید د فلسطینی دولت جوړولو لپاره د سولې د پروسې د لسره پیل کولو ملاتړ وکړي.
دغه مظاهره یوه ورځ وروسته لاغه شوې دي چې د ملګرو ملتو له یو سل شلو نه زیاتو هیوادونو د عمومي اسامبلې د بیړنۍ غونډې د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د هغو هیوادونو سره به مالی مرستې بندې کړي چې د دې پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو ادارې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي دي چې د هغو سلګونو مهاجرو لپاره یو بشري حل پیدا کاندي چې د پاپوا نیوګینی په ټاپو کې په یو متزلزل او بې ثبات حالت کې پریښودل شوي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د استرالیا په حکومت باندې تور لګولی دی له خپل مسؤلیت نه ډډه کوي چې تقریبا د هغو 800 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د ژغورنې غم وخوري چې د مانوس په ټاپو کې اوسیږي. دغه اداره وایي د مهاجرو لپاره دا وضع د هغه وخت نه راپه دیخوا خطرناکه شوله چې د استرالیا حکومت د اکتوبر د میاشتې نه راپه دیخوا د ساحل په غاړه د مهاجرو د پراسس مرکز وتاړه. دغه ادارې څرګنده کړه په هغو مهاجرو باندې څو ځلې حملې شوې دي چې په تیرو څلورو هفتو کې درو نوو مرکزونو ته انتقال شوي دي. د ټولو نه بده پیښه یې دا وه چې درې کسان په تبرګو او چړو سنبالو او په دغو حملو کې لاس لره. د یو این ایچ سی آر نطاقه سیسل پویلی انوای د مهاجرو په خلاف سمایز اختلاف او نارضایت لوړې درجې ته رسېدلی دی او ورځ په ورځ زیاتیږي. د امریکا غږ ته ویلي د استرالیا چارواکي باید دغه مشکل حالت حل کړي. دا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We're talking here about people who have suffered tremendously extreme trauma and now are being feeling so insecure in these places where they are staying. There are many victims of torture, people who have been deeply traumatized, have been detained, having no idea what's going to happen next to them. And I think this mental issue, this psychological issue
من دلته د هغو کسانو په اړه خبرې کوم چې له ذهني ټکان به ساره کړهو غالي او د وسېدو په دغه سیمو کې د بې امنیتۍ احساس کوي. په دوی کې ډیر داسې کسان شته چې شکنجه شوي دي، هغه کسان چې ډیر ذهني ټکانې لیدلی دی توقیف شوي دي او په دې نه پوهیږي چې دوی ته به بل څه پیښ شي.
د خپرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټي کې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور وای چې د خپلې وظیفې په ارتباط د ګوند د فیصلې نه پرته د بل چا اقدام نه مني. روسیه وای چې په افغانستان کې د وخت د اسلامي دولت یا داعش 10,000 وسلوال فعالیت کوي. د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبرداري ورکړ چې د داعش وسلوال اوس له سوریه او عراق نه هم افغانستان ته د رسیدو په حالت کې دي. د روسي دولتي مطبوعاتو نن د دوشنبه په ورځ د کابلوف له قول وویل چې مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمالي صفحاتو کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. ځکه چې د افغانستان شمالي برخه د ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره شریک سرحد لري او ډېر امکان لري چې د غلارې مرکزي آسیا ته ځانونه ورسوي. د روسي سفیر تور ولګو چې په بینشان انځمي هلیکوپټرو کې د لویدیځ څخه وسلې د داعش وسلوالو ته په افغانستان کې رسول کیږي.
درنو ورځونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ د دې سات پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پورې تاسو په لوی او بکونکو خدای سپارو. د خدای پامان.